السلام علیکم د ازادي راډیو لاریمو دوه ساعته موسیقي ورې د خوس خبرونه او راپورونه ته غوښشه دا پروګرام تر دونی مبجو دوام کوي البته د راپورونه او خبرونه برخه ورسله هغه د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه وړاندې کیږي په دغه پروګرام کې مهم راپور او بحث دا چې چاپی یا لو ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هند امرستیال ولسمشر حمید انصاری او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید راوروي
د مهم خبرنو سرټګي د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند د غازو پروژې نن رسمن پرانیستل شو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل او د افغان ایډ په نوم مسسې بیرنې پیښو ته د رسیدو له ادارې سره نغدي مرسته وکړه پوره خبرونه د ټاپی یا د غازو پروژه په رسمي ډول نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پرانیستل شو. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړ چې د پروژې د هکلو هیوادونو چارواکو د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ټاپی د غازو پایپ لاین چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري په کلنی ډول به 3 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. په کابل کې د چین سفیر وای هوا د ژوند دی چې د سلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي د چین سفیر یو جنګ دغه خبرنن په کابل کې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر سره د چین د بهرنی چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان چین متحده ایالاتو او پاکستان د سلور اړخیزو خبراترو د پریکړو پر تطبیق خبري وشوه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هيله سرګند کړه چې د سولې لپاره د سلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ شمنی به په پوره صداقت پلي شي په دې لیدنه کې پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو مسایلو هم خبري وشوه د افغان ایډ په نوم مؤسسې بیړنې پیښو ته د رسیدو له ادارې سره د سبان د 10 میلیونه پاونډو په ارزښت مرسته وکړه بیړنې پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک نن دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه مرسته بل ایواز دي او تر ډیره به په اتو شمالي ولایتونو کې د طبي پیښو د احتمالي زیانونو پر مخنیوي ولګول شي
طبی خطرات او غیر طبی خطرات رامنس کیږي باید خلک خپل آمادگی باید خپل لری ولری په د یو کلی او د ولسوالی او ولایت پسته دا زر مالی ظرفیتونه چې بلند شي د خلکو ظرفیتونه دا حکومت ډیر کومکی
وایس برمک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د غمرستې تراتلونکو سلورو کلونو پورې د طبيبي خو د مبارزې پر وړاندې د ظرفیتونو په جوړولو لومړنۍ تجهیزاتو او د طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې په خاطر خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مصرف کړي او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 260 داسې کارونه په نخښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا جسمي او ذهني وضعیت زیان رسوي دغه وزارت چارواکو د یک شمې په ورځ په خبري ناسته کې ویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي چې له عملي کېدو سره باید د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې رامنځته شي دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامه روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحی او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شو مسولین وایي په دغه کارونو کې د قانونو کیندنې د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول ساختماني چارې بریښنایي چارې فابریکو کې کار او د ماشومانو له توان څخه شقه کارونه شامل دي دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زموږ همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړی
د روسي د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 ته زیات شو د راپورونو لمخې به د پیښه کې چې پرون په ورو نیج سیمه کې وسوادنونو څخه کسانو مړی پیدا شوی دی دغه راز 22 تنه ژوبل سی ویل سی وی چې وضعیت نازک دی د روسي د اسراري حالات وزارت وایي چې شایي دا اور د برېښنا د شرطي لقبل بل سوي وي د پیښه د څړلو لپاره یو هیات ګمارل سوی دی د اور لګیدو په وخت کې په دغه روغتي مرکز کې 140 تنه حاضر ول په پام کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې رئیس لیبیا پر دوو برخو ویشل سوې ده. په ختیځ تبروق کې په ملي کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا د مذهبیانو په ملاتړ حکومت واک چلوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د سختریزو له خطرونو سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د لیبیا د ګاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې په څلوېښت ورځو کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه سوې چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکېچ پای ته ورسوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پکې برخه درلوده وویل چې په دې کړکېچنه دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې اهل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر څلورویشتمه د سوریې پولې ته څیرمه یوه روسي جټ الوتکه وویشته، د کاو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوې دي. روسیې تر دې پیښې وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. یو روسی ژورنالیست چې د جاسوسۍ شک ورباندې سوی و پرون له پولنډ وویستل سو. د ریانو ویستې خبري اژانس خبریال لیونید سفیردوف د پنجشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي و چې له ورسا څخه وروسته له هغې ووت چې پولنډ کې د پاتې کېدو قانوني انتخاب ورته پاتې نه سو. د چې په ورسا کې کلونه کار کړی ویلي چې د جاسوسۍ د تور په اړه یې کوم ثبوت نه دی وړاندې سوی. د له حکومت سره له تیرو څوارلسو میاشت راهیسې دعوه درلود او ټینګار کوه چې هیڅکله یې د روس لپاره جاسوسی نه ده کړی. او په فرانسې کې نن د شروالی په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه چونه روانه ده. تیر اونۍ د دغه انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دیارلو سوسیمو له جملې په شپږو هغو کې شي اړخي ملي جبهه مخکې وه. تیره میاشت په پاریس کې له ترورستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسان ووژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدي سیمو خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سرکوزی د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي. ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
تاسو د ازادي راډیو لارې ورستي خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شئ. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې ویل، نن ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غځولو کار په رسمي توګه پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان او ترکمنستان څخه په ګډه د سیمې د یو اقتصادي تحول او ښه بدلون په زیری بللی دی.
Of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
تمه ده ټاپي پروژې په چوکاټ کې شاوخوا 1300 کیلومتره پایپ لاین چې په کې به په کال کې 3 میلیارد مکعب ګاز انتقالیږي د 2019 کال تر دسمبر پورې وغځول شي. په همدې اړه باندې له اقتصادي چارو کارپوه سره هم درته بحث لرو تر پایله مو سره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې په پروګرام پیل کوو. ټاپي یا ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه پیل شو. د ترکمنستان ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف دغه پروژې د پرانیست پر مهال ویل چې د شاوخوا 1300 کیلومتر په اوږدوالي سره د پایپ لاین به د 2019 کال تر دسمبر پورې ټاکلې هدف ته وغزول شي. تمه د افغانستان په دغه پروژه کې د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر د ترانزیت برخه څخه اوایت ترلاسه کړي او همدارنګه په زرګونه افغانانو ته د کار زمينه پکې برابرېږي. د چې دغه پروژه نن په کوم ځای کې پیل شوې او د پرانیست پر مراسمو کې پر افغان ولسمشر سربیره نور کوم چارواکي وو؟ اسد لودین په دې اړه معلومات راټول کړي، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه استانګزې صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه پروژه نن څو شپې وړاندې د ترکمنستان د مری په نوم ښار کې چې هلته د ګلنکش د ګاز زیرمه ته نږدې پروت ښار دی هلته افتتاح شو. د افتتاح په دې مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند ولسمشر مرستیال حامد انصاری ګډون کړی وو. لدې مراسم وړاندې ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې دغه پروژه د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وګڼله او د سیمې د ثبات لپاره هم له ارزښت ډکه پروژه یاد کړه. خدای چې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه وورو.
دا ټاپی پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ټاپی په نوم دغه پروژه له تیرو څو کلونو راهیسې تر کار او تر پلان لاندې و چې بل اخر کار نن پایل شو. البته دغه کار هم د لومړی مرحله کار دی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلی چې دغه پروژې کار به د 2019 کال د دسمبر تر پای پورې پای ته رسیدي. دغه پروژې د لارې د ترکمنستان غاز د افغانستان لپاره پاکستان او هند ته لیکدول کیږي. دغه غاز ته خبرچې مجموعي ظرفیت 3.5 میلیارډ متر مکعب خو دل کیږي. 14% به افغانستان ته هم راځي. دغه ندلیک ټول اوګدوالي 1.5 کیلومتر خو دل کیږي چې زیاته برخه د افغانستان ته افغانستان څخه تیریږي او 10 میلیارډ ډالر لګښت پر راځي. لدې سره بعد په چین هیواد باندې ته ترکمنستان د غازو خرڅول هم کم شي. البته په چین او روسیا باندې نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم د ټاپی پروژې پرځخ باندې خبري وشوې. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد الله مزیدیار چې د جرګې مشري کوله هیله وخوده چې دغه پروژه به په سیمه کې د امن او ثبات لامل شي.
امیدوار هستم کی افتتاح استمرار داشته
باشد چې دغه پرانیست دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورسخه ګټه واخلي. هله د چې دا پروژه په سیمه کې یو نوی فضا رامنځته کړي ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ډاډ ورکړی چې دوی به هیڅ ډول هڅه د دغه پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ونسپموي او داسې ویل کیږي چې په دغه پروژه کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان ګټې نغښتې دي. نو دغه هیوادونه به په افغانستان کې د ناامنۍ د کنټرول لپاره هم کار وکړي تر څو دغه پروژه په بریالیتوب سره بشپړ او ګټه اخیستنه ته وړاندې شي.
بله، اسد لودین کورودان چې د ټراپی یا د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو د کار د پیل په اړه مو معلومات ورکړل. لکه څنګه چې واوریدل، دغه پایپ لاین نن په مری د ترکمنستان په مری کې چې په جنوب ختیځ کې پروت ښار دی، دغه منځنی آسیا د هیواد په جنوب ختیځ یو ښار دی، هلته د ګلنکچ د غازو د ساحې ته نږدې دغه پرانیست شوې ده او تمه ده چې د ترکمنستان د ولسمشر خبرو سره سم د 2019 کال تر دسمبر پورې د دغه پروژې کار یې د پایپ لاین د غزولو کار بشپړ شي. قدرمن اوریدونکو، په همدغه بحث باندې مو ګران میلمه عبدالقادر جیلانی راغوخته چې د اقتصادي چارو کارپو او د ودان افغانستان د اقتصادي مؤسسي رئیس دی. ډیر زړه خرغلی
مننه کوم ودان
ژوند دی وسه. د ټاپی پروژې د پرانیستې په اړه باندې که خپل خوشبيني په اول کې راټوي چې دا څومره د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ښه خبر دی چې د ټاپی پروژې څخه کلونه خلک د دغه لپاره منتظر او یو بنسټیزه او اساسي پروژه بلل کیږي او ویل کیږي چې په دې سره به د بنسټیز پرمختګ لپاره لار هوارېږي، نه چې موقتی پرمختګ وي بلکې بنسټیز پرمختګ بلل کیږي. د دې لپاره خپل خوشبيني وای دی اقتصادي کارپو په توګه باندې
ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټاپي پروژه او همدارنګه د کاسا پروژه د اوږدمهاله پروژې دي او د سیمې لپاره ډېرې مهمې او اړینې دي. مونږ د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوو. واقعا ولسمشر ډېر ښه اقدام کړی دی. البته د دې یادونه وکړو چې دغه د ټاپي پروژه او د کاسا پروژه باندې د تیرو 15 کلونو نه کار پیل شوی و. په تیرو حکومت کې هم ډېر ښه ګړندی کار په دې مونږ کړی و، مختلف برخو باندې مونږ کار کړی و. او دغه ډول پروژې د منطقې لپاره ډېری مهمې دي، یعنی منطقوي پروژې منځته راوړل دا سبب د دې کیږي چې امنیت هم خوندي شي او د دې سره زمونږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجادېږي. او دغه لیکه باندې چې ترکمنستان او بیا داسې افغانستان، پاکستان او هند، یعنی مرکزی آسیا د سویلي آسیا سره نښلول، دا په دې معنی دی چې د هر هیواد ګټې بل پورې تړل کیږي. نو د دې اړخه د امنیت پر وستلو کې موږ سره ډېر مرسته کوي او موږ د دې پروژې هرکلی کوو. البته اندېښنه به د امنیت په اړه بیا هم وي، ځکه تاسو وګورئ چې دا 1300 کیلومتره پورې دغه لیکه ده چې دغه د ترکمنستان نه تیریږي تر هند پورې. نو دا فکر کوم د دې امنیت خوندي ساتل دا یو چیلنج به وي، دا به دومنو. خو بیا هم زه فکر کوم چې حکومت ورته خاص اقدامات لري. په دې کې سلور حکومتونه چې په دې کې شامل دي، دوی ټول په ګډه به سره همکار اوسیږي او بالاخره د دې پروژې ډېرې ستونزې به حل شي.
بله، د دغه پروژې له لارې به ویل کېږي چې شاوخوا 300 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان په نصیب شي. د دغه پروژې له لارې څومره به وتوانېږي دغه افغانستان به څومره وتوانېږي د دغو عوایدو څخه په ګټه اخیستنې سره په خپلو پښو ودرېږي او خود کفایي ته نږدې شي په لنډ وخت کې؟
واقعا همداسې ده. که زموږ عواید ورځ تر بلې که 50% او 10% ډېریږي، دا زموږ لپاره ډېره ګټه کوي. موږ کولی شو چې حد اقل خپل عادي بودیجه 100% موږ تامین کو. نو د کورنۍ او عوایدو زیاتېدل او تقویه دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په تیر حکومت کې هم په دې حق لباندې ډیر کار شوی دی. خو بیا هم که موږ وګورو تر 300 میلیون ډالر پورې چې حق العبور او یا هم ترانزیتي حق دی چې هغه افغانستان ترلاسه کوي، د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان په مقابل کې باید امنیت خوندي وساتي. تاسو وګورئ دغه لیکه چې کله د ترکمنستان ناراضي او د افغانستان د مسیر نه دازي زی پاکستان ته، تاسو ګورئ دلته یعنی دغه لاین هغه ډیره برخه زمونږ لاره تیریږي. د دې لپاره د امنیت ساتل دا واقعا یو چیلنج دی او دا یو چالش دی
چې تاسو اشاره وکړه. دغه پایپ لاین بل ترکمنستان بیا هرات او بیا کندهار او بیا کوټه ته او بیا ملتان او بیا پنجاب د هند ته رسیږي. واقعا دغه مسیر کې اوس په دې ورستیو کې هم او لڅو کلونو راهیسې دغه مسیر امنیت خنه دی. نو څنګه به وتوانیږي افغان دولت چې بالاخره دغه یو غټه پروژه په خاتو غ باندې دوی محافظت او سکیورو کې داسې یو غټه
کومه په ټوله نړۍ کې وګورو چې سیاست همیشه او تل د سیاست د تاثیر لاندې دی. نو زموږ اقتصاد به دومره عمده مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې یو د سیاست تاثیر لاندې دی او بل د امنیت. نو کچيري دغه لاین تاسو ګورئ ک کوټه نتیریږي او بیا چمنو بیا په همدې سي پنجاب ایالت ته، نو دا هم دلته هم یو خطر شته دی. یعنی ک تاسو ګورئ ک چیرته په افغانستان کې امنیت سم نه وي، دلته امنیت خوندي نه وي، په هغه صورت کې لاین قطع کیږي. کاغه د برق لاین وي، کاغه د غاز پایپ لاین وي. نو د دې لپاره پاکستان مجبور او مکلف د چا افغانستان امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او هغه ورانکاري چې په تیرو کلونو کې دوی ترسره کړي په افغانستان کې د دې د پې ټکې کړي. دا ډیر مهمه ده. دا ډیر یو یعنی دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې پې قطع کیږي نو په هغه بغاز قطع کیږي. او پاکستان په دې باندې ډیر ښه پوه شوی دی چې 2000 شلم کال کې دوی ډیرې ستونزې لري، ځکه د نو د نفوسو تراکم کړو دی وګوري، د برق مشکلات وګوري، د غاز مشکلات وګوري، نور ټولنیز مشکلات وګوري. د دې لپاره ډیر مهمه ده چې د افغانستان سره همکار اوسيږي او په اقتصادي برخه کې د ګاونډي او ترمنځ همکاري او همغږي دا ډیر مهمه ده د اقتصادي دنګانه. نو موږ په دې باندې ډاډمن یو چې بالاخره پاکستان به دا درکړی وي چې په افغانستان کې امنیت راوستل زمون په ګټه دي.
بله، لکه څنګه چې افغان حکومت په لومړی کې د کار په پیل کې د منطقي اتصال یا د سیمې د نخلیدو په اړه باندې خبرې کړې و، ویلي چې افغانستان به بل اخره په داسې یو مرکز بدلیږي چې لاس کال وروسته به په یو ډیر غټ او لوی اقتصاد ولري، که څه هم چې دا ژمنې لږې په کرا باندې پلي کېږي، ستاسو په نظر څومره د حکومت توانېدلی چې بل اخره هغه ژمنه چې داسې یو کار به وکړي ترسره شوې ده؟
موږ په تیرو کلونو کې هم د ځینو یعنی د حکومت ځینو پالیسیو مونږ همیشه طرفدار یو او مونږ ورسره همغږی یو، لیکن ځینې پالیسۍ دي چې د هغې ولس مخالفت کوي او دا زموږ مسلم حق دی. البته سالم مخالفت مونږ کوو، د اختلاف لرو. تاسو وګورئ، یعنی افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې اوږدمهاله پروژو ته ضرورت لري، په دې کې شک نشته. ولې؟ تاسو وګورئ، مونږ یو بل اصل هم لرو، دو درې اصل نور لرو، مثلا لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. حکومت باید په درو برخو کې پروژې ولري، ملي برنامه ولري. یو پروژې دی او ملي برنامه دی. ملي برنامه کېدلی شي چې دیرش کلو پورې، پنځوس کلونو پورې اوسیږي، ولې بل طرف ته پروژې دي چې هغه کال په کال باندې زموږ پرمختګ ښیي، یعنی کال په کال د موږ د افغانستان د ملا تیر ګرځي، یعنی موږ پرمختګ ورسره کوو. سبب د دې جوړیږي، مثلا داخلي سرکونو جوړېدل، د برق د بندونو جوړېدل، نورې زیربناوې پروژې، دا سبب د دې کېږي چې افغانستان پرمختګ وکړي. دا نه درېږي. تاسو همدا اوس مهال وګورئ، په پرمختیایي پروژه کې، په بودیجه کې موږ تر اوسه پورې شپږ دېرش سلنه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. نو دا په دې معنا ده چې موږ یو کال بیرته وروسته پاتې شولو. یعنی حکومت دې لنډمهاله او منځمهاله پروژې تطبیق کړي، اوږدمهاله سره موږ مشکل نه لرو. ځکه اوس مهال که تاسو بازارونو کې وګورئ، یعنی بازارونو کې که وګورئ، اقتصادي تحرک نشته، خرید و فروش ډیر کم شوی دی. نو د دې لپاره لازمه ده چې حکومت باید کوټل اقدامات ترسره کړي، او یو یې همدا دی چې باید اقتصادي تحرک اوسیږي او دغه مشینري دغه په چلش کې اوسیږي، دا ونه درېږي. که کله دا متوقفه شي، خلک له ستونزو سره مخ کېږي. خو بیا هم که بل اړخ ته موږ وګورو، د ټاپي پروژه چې تر د امکان دی ولري تر لس پنځلس زره پورې زموږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي، ځکه هلته امنیتي پوستې جوړېږي. او بل که دغه پایپ چې د کومو لارو نه تیریږي، د کوم کلي کوم ګذر نه تیریږي، هلته به هم دوی یو څه سرمایه ګذاري کوي، د دې لپاره چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. هلته به مکتبونه جوړېږي، د اوبو د څښلو اوبو امکانات به جوړېږي، او داسې نور نور. یعنی اجتماعي ګټې هم ډېرې دي. نو موږ ورته خوشبینه یاستو، خدای دې وکړي، ځکه دغه پروژه په 2000 کال کې تکمیل کیږي او دا به ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي. نو تاسو وګورئ، 2000 پورې موږ ډیر چیلنجونه لرو. په سیمه کې نوی امنیتي چیلنجونه دي چې هغه داعش دی او طالبان دي، او د طالبانو بڼه بدلېدل دي. دا ډېرې ستونزې دي. دا ټولې ستونزې باید په نظر کې ونیول شي.
په اقتصادي برخه بیا هم تمرکز کوو، ځکه چې دا د افغانستان یو لپاره ډېره مهمه اقتصادي پروژه بلل کېږي. ترکمنستان ویلي دي چې د ترکمن ګاز دولتي شرکت به په اوس وخت کې د دغې پروژې د مخته وړلو چارې په مخ لري، په واقع لري. او خو دغه اندېښنې شته د امنیت په برخه کې. موږ ډېرې خبرې وکړې چې امنیت هم په افغانستان کې ډېر تمرکز لري، د امنیتي برخې ستونزې. خو دننه په خپله د دغې پروژې د مخته وړلو په برخه کې داسې ویل کېږي چې د بودیجې ستونزې هم مطرح شوې دي. مثلا ترکمنګاز داسې وایي نه دي ویل شوي چې مثلا ترکمنګاز دې وکولای شي د ترکمنستان د 2014 کال د ټولې بودیجې دغه دریمه برخه
زموږ د بودیجې نه، یعنی زموږ د ملي بودیجې نه تقریبا 3 میلیارډه زیاته ده.
3 میلیارډه زیاته دي، یعنی ډېرې پیسې دي. بالاخره د دغې لپاره به داسې کوم غټ تضمین هم موجود وي چې ترکمنستان دې وکولای شي دغسې یو غټه پروژه دې بالاخره په مخته یوسي او کار هیڅ کله هم ونزندیږي. دا به احتمال کې راځي چې کېدای شي کوم وخت کارم وزندیږي. څنګه
تاسو ګورئ، د ټاپي پروژه او همدارنګه د کاسا پروژه دا بین الحکومتي پروژې دي، د حکومتونو ترمنځ دي. د دې لپاره هر حکومت باید پرې کې سرمایه گذاری وکړي، پانګونه وکړي. خو بیا هم کبل طرف ته موږ ګورو، دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه چې د هغوی بودیجه هم کلنۍ بودیجه تر 8 میلیارډه ډالرو پورې رسیږي. کبل طرف ته زموږ خپله بودیجه وګورو چې تر 70 سلنه پورې په نړیوالو کومکونو ولاړه بودیجه ده، چې تر 8 میلیارډه ډالرو پورې زموږ بودیجه ده. او د دې پروژې هغه تخمینی لګښت چې دوی ښودلی دی تر 10 میلیارډه ډالرو پورې دی. یعنی دا هم تخمینی دی، امکان دی ولري چې دا تر 12 میلیارډه ډالرو پورې ورسیږي. نو د دې لپاره نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او د دې سره نور بانکونه دي چې کېدلی شي د دوی څخه مرسته وغوښتل شي او دوی پکې سرمایه ګذاري وکړي. خو بیا هم بیا په دې کې پاکستان ډیر مهم رول لوبولی شي د نړیوال بانک سره، د دې سره د ترکمنستان، هندوستان کولی شي ډیر مهم رول په آسیایي بانک اشیایی انکشافی بانک ولوبوي وکولی سی هغوی ته قناعت ورکړي او بالاخره دغه پروژه په یو حقیقت بدله شي. امکان دی دا هم ولري چې دا پروژه د فتن متوقفه شي، خو بیا هم مونږ هیڅکله د دې غوښتونکي نه یاستو چې دا متوقفه شي. مونږ د دې لپاره هیله مند یو چې دغه پروژه یو ښه آغاز ولري.
یو څه بل چې په خپله اوس وخت داسې ویل کېږي چې د دغه پروژې کار هم د دې لپاره پیل شوی دی یا ترکمنستان د دې لپاره لیوالتیا ښودلې چې په چین او روسیې باندې د خپلو ګازو د پیرلو د پلورلو مسله راګامه کړي او بالاخره تمرکز لاغوي نه په جنوبی آسیا هیوادونو افغانستان، پاکستان او هند باندې واړوي. نو تبان چې دغه ماشينري به هم نه کاروي، بلاخره ځینی ستونزې به هم دغه ترمنځ را پیدا کیږي که څنګه د خپل دولتونو په کچه باندې.
دا خو بیا هم یو اقتصادي مسله ده چې سیاست طرف ته ځي. که دغه کار وشي نو په دې کې به بلا شک ستونزې را ایجاد شي. خو بیا هم زه فکر کوم دا د هغه د خرڅونکي هیواد مسؤلیت دی چې باید خپل مشکلات د ګاونډیو سره حل کی او د هغه خریدار هیوادونه چې دي چې دوی نه غاز اخلي یا نور توکي ته اخلي، نو دا راغوي مسولیت د خپل مشکل حل کی. یعنی د دوی مشکل د افغانستان، پاکستان او هند سره نه دی، ځکه دوی باندې دوی غاز خرڅي نو دوی سره کاروبار کوي. دوی اوس یعنی د کلونو کلونو په ټاپي پروژه باندې کار وشو چې بل اخره په 2015 په پای کې په اخر کې موږ د نتیجې ته ورسېدو چې د دې افتتاح وشي. نو د دې لپاره مهمه ده چې بیا هم بین الحکومتي کانفرنس به تر سره شي په دې اړه باندې چې مخکې هم کانفرنسونه تر سره شوې دي او دا ټول مشکلات وسېړي. هغه مشينري که هغه مشينري دوی دې طرف ته کاروي نو دا هم یو خاپشن دی، خو بیا هم امکان نه لري دا خبره، ځکه امکان نه لري چې هغه نور لارې چارو باندې مثلا روسیا او چین دوی نور لارې چارې ګوري. دوی لپاره هغه هم خپل پلانونه لري.
مننه. په افغانستان کې تاسو چې په یو وخت کې د مالی په وزارت کې په یو وخت کې ویاندوی او مسولیت مدرلوده او تر څنګ اوس اقتصادي کارپو هم یاستې، په اقتصادي برخه کې هم کارونه کړی دي، دا سي نورې غټي پروژې هم شته. مثلا د ام سي سي چنای کمپنی سره قرارداد چې بل اخره تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم، یعنی دا سي نورې بیلګې هم شته چې په سلګونه میلیون ډالر د افغانستان لپاره ګټه ورسې کړي.
ډیر خوشاله مطرح کوه، واقعا ډیر خوشاله. دا به ډیرو هیوادوالو په ذهن کې ګرځېده. تاسو وګورئ د میساینک پروژه چې ډیره یو حیاتي پروژه و د افغانستان لپاره، همدا اوس مهال په څه حال ده؟ متوقفه ده، هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. نو کله چې موږ ګورو چې موږ په کور کې ایننه په کور کې داخل موږ پروژې نشو تطبیق کولای، صلاحیت د دنه لرو چې پروژې سمې تطبیق کو، صلاحیت د دنه لرو چې امنیت خوندي وساتو، نو څنګه به وکولای شو چې یو پایپلاین چې تیریږي چې هغه په مختلفو سیمو باندې تیریږي چې هلته د حکومت ضد ډلې هم هلته شتون لري، نو دا به خپله ستونزې را ایجاد کړي. دا یو تشویش دی او د دې پروژې او همدارنګه د کاسا پروژې امنیت خوندي ساتل دا یو ډیر حیاتي موضوع ده او د چلین نه ډکه موضوع ده. موږ دې هیله مند یو چې خدای دې وکړي چې دغه منفي نظرونه چې موږ په تلویزیونونو ګورو دي پروژې په اړه باندې په رادیوګانو باندې اورو، دا د ټول غلط ثابت شي او دغه پروژه دی په سم آغاز ولري او دغه پروژه دی پیل شي. دل پر موږ هم توقع ده، خو بیا هم د امنیت په اړه باندې تشویش موجود دی او فکر کوم حکومت د دې لپاره تاسو وګورئ د ملي پولیسو د ملي اردو تعداد کې هم دوی به فکر وکړي، ځکه چې دلته امنیتي ځواکونه ځای په ځای کول، دلته کندکونه جوړول، دلته پوسټي جوړول، یعنی ډیر مصارف دا هم دی.
کورودان عبدالقادر جیلانی د وطن افغانستان د مؤسسه رئیس او اقتصادي کارپو کورودان چې په دغه بحث شمول سره شریک
آباد افغانستان دی. رښتیا
آباد افغانستان کورودان ژوند دیوسه. قدرمن اوریدونکو، بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. د دغه خبري خبرونې چې ټوله ټاپي یا ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د نلیکي د غزولو په اړه باندې دغه پروګرام جوړ شوی او ټول مطالب مهم هم دغه برخه ته ځانګړي وو. د کابل مطبوعات هم البته د ټاپي د پروژې په اړه باندې نن ډیر څه لیکلي دي. خدای شي د کابل مطبوعات هم واورو چې اسدالدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې د کار پایل او د سولې په اړه را پیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نویو هیلو د رسې په پرانستل کې دودي په سرمقاله کې راغلي چې لکلونو انتظار روسته بل اخر د ټاپي پروژې د پرانستنې وخت را ورسید او تر 2013 کال پورې به دغه پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقال کړی شي. په ستر مقاله کې راغلي چې ټاپي پروژه له اقتصادي پلوه افغانستان ته ډیره ګټوره ده او هیواد به هر کال د دې پروژې د ترانزیت یا انتقال له لارې 500 میلیون ډالر ترلاسه کوي او زرګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د ستر مقاله لیکونکو په باور د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې ډګر هم اقتصادي همکاري ونیسي او ورته نورو اقتصادي پروژو ته به هم زمینه برابر شي. انیس دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې د توریزم د روزنې او پراختیا مخنیوي کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې له عملي کېدو سره به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو ته به زمینه برابر شي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی هغو خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب ښه بیلګه ده او نور ګاونډیان هم باید له افغانستان سره همداسې اړیکې ټینګې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې یوازې د خبرو له لارې سولې ته رسېدلی شو. په سرمقاله کې د طالبانو دوه ډلې کېدو ته اشاره شوې او ویل شوې څومره چې طالبان په بیلابیلو ډلو ویشل کېږي په هماغه اندازه په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت د سولې لوری یعنی وسلوال طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او له هرې ډلې څخه یو بهرنی هیواد ملاتړ کوي. جامعه باز ورسپانې بیا د وتلي پاکستاني ژورنالیست احمد رشید تحلیلي مقاله چاپ کړې چې پکې لیکلي دي موږ بې توجه یو او طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کوي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه لکه هلمند، فاریاب، فراه، بدخشان او کونړ د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او باید د دې ګواښ شنډېدو ته پام وشي.
وخت دو بجې او درش دقیقې دی. صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي، له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د ناجیې صافۍ په کوربتوب.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی یا ټاپي پروژې کار نن رسمن پرانستل سو. په افغانستان کې به د دې پروژې په مرسته 500,000 کسانو ته کارونه پیدا کیږي. په بامیان ولایت کې د 12 ټولګیو لپاره غانو څخه د کانکور آزموینې بهیر پیل سو. په دې ولایت کې د 12 ټولګي څخه باندې 15,000 تنه فارغان دي چې 40% انجینري دي. د افغان ایډ په نوم مؤسسې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې له ادارې سره د 300,000,000 پاونډو مرسته وکړه. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د ملي اردو پوځي مرکز کې څه باندې 600 تعدادامي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اورلګېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 تنو ته زیات سو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي په خپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن پر روم کې د یو کانفرنس پر مهال تایید شي. په فرانسې کې نن د شروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه روانه ده. او یو روسی ژورنالیست چې د جاسوسۍ شک قربان شوی و نن له پولند وېستل سو.
د افغانستان د مالی وزارت له هغو ادارو څخه چې تروسه مالیانه د ورکړې غوړي چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل چې سهم سينو ادارو مالی ورکړې خو بیا هم ځینې اداري موجود دي چې مالیانه د ورکړې. دغه راز عبدالرحیم زی د هغو ادارو نمونه افشا نه کړل چې خپلې مالیانه دي ورکړې، خو ځکه ته کړای چې د مالیانه ورکوونکو ادارو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د غنمو د اخیستلو لپاره له قزاقي او ترکمنستاني چارواکو سره خبري روانې دي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه غنم ښه کیفیت لري او خبري روانې دي سو په مناسبه باید واخیستل شي. راشد ویل په افغانستان او ترکمنستان کې چې کومې لابراتواري څېړنې او مطالعه پر غنمو شوي ښایي چې دغه غنم ښه کیفیت لرونکي او په نړیوالو نورمونو برابر دي. ښاغلی راشد هیله څرګنده کړه چې ټاکل شوې دغه خبرې روانه اونۍ پای ته ورسیږي او مثبته نتیجه ولري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې هر کال یو کس 1.15 کیلوګرامه غنم مصرفوي چې تر ټولو لوی رقم په نړۍ کې دی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته د حاصلاتو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دغې خونی مرسل خان جنرال کوزین ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې هند او چین ورته د خوړو د نړیوال مسؤلیت د نشتوالي له امله د انارو او جلغوزو صادرولو ته اجازه نه ده ورکړې. ښاغلی الکوزی له حکومت څخه وغوښتل سو د هیواد د صادراتو او وارداتو په برخه کې خاصه توجه وکړي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحب له خپل نورو همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بی خوبی او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 1.3 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خوشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بی خوبی د بدحلقې بې فکرۍ او د یوې خبرې د ژر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینوارې را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاست وې.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر زلمی شینوارې، رواني ناروغي متخصص. سلامونه نیکی هلی تاسو ته، صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم. مننه تاسو
ډیر زیاته مننه. دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بل شمیره هم د 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د اړوندې ناروغۍ په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو په همدغه شمیرو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې به راشو دې ته چې خپګان یا ژور خپګان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلی شو؟
ژور خفګان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ به خفګان وګړي مخکې نه چې موږ ژور خفګان ناروغي باندې د ژوند په اوږدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند په اوږدو کې خفګان تجربه کوي، د ځینې رواني ټولنیزو ستونزو د کبله، که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي. یعنی رواني ټولنیز ستونزو هدف څه شی دی؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زموږ روان متاثر کوي. مخکې پوښتنه مراله چې روان چشته وي یا ذهن. روان نه هدف زموږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالی زی ته موږ لاړ شو، خوشحاله کیږي انسانان. که چرته د خفګان زی خفه کیږي، چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي، دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار. مختلف فکرونه کوي په مختلف وختونو کې، تصمیم نیسي. تصمیم نیونه د هغې په اړه ډیره مهمه ده. بل د روان نه هدف زموږ شناخت یا پیژنګولۍ، چې موږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي، حافظې پاړون باندې یا تمرکز لرو په خبره، دا پیژنګولۍ پورې اړه لري. او زموږ هغه ورپسې زموږ رفتار دی چې موږ د دغې په د زموږ د احساساتو په نتیجه کې، زموږ د درک په نتیجه کې، زموږ د فکر په نتیجه کې، زموږ تصمیمنو او پیژنګولۍ په نتیجه کې بعد هغه نه موږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي، زموږ روان متاثر کوي. یعنی زموږ احساسات متاثر کوي، زموږ فکر متاثر کوي، زموږ د متاثر کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفګان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیز ستونزې ډېر دي. رواني ټولنیز ستونزې کومې ستونزې دي چې په ټولنه کې موجود دي؟ زموږ دغه حالات زموږ فکر، زموږ احساسات متاثر کوي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی. دا یو رواني ټولنیز ستونزه ده چې دا ډېره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه بی امنی دا هم زمونږ ستاسو روان متاثر کوي، بی اقتصادي ستونزې دي، یا زمونږ هغه بد انانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله سیلابونه دا هم، یعنی دغه هغه رواني ټولنیز ستونزې چې زمونږ روان متاثر کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفګان انسان ته رامنځته کوي چې د یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفګان موږ کچیرته مشخص اعراض کچرته مشخص اراز د ژور خفګان چې موږ تاسو په بحث وکړوسته، هغه اراز کچرته لکه زړه تنګواله هر ورځ د انسان لپاره موجود وي.
ډاکټر صاحب، د نخو نخانو په اړه به ورسته راشو. اکبری له هرات نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، څنګه مې پوښتنه دا ده چې زه بخاوه يم د شپې، د سیده فشو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس می حالات سره دای بل کم سی بس خوب می رات سی کنه.
ښه ډاکټر صاحب، په دې اړه مشوره درکې ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب اکبری ول هرات نه دوی پښتنه وکړه تسمیره بنی.
بله اکبری ورور، خو د هرات نه تماس نیول او د خپل د خوب ستونزو پاړون باندې ویلي. د ژور خفګان ناروغي یو عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې بروسته مونږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګورو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کیږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کېدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساعت اته ساعته مګر بعد د هغې نم چې پاڅېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته اوده کیږي، نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینې کار کوي، پارټ ټایم کار د شپې د خوانه وي، دا هم چې د شپې ورځې خوانه به خوب نه ورزي، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي، خو یو عرض د چې ډېر د خوب ستونزې مختلف حالاتو کې پیدا کیږي. کېدای شي ځان ته د خوب ستونزه وي، نور یو ناروغي موجودیت نوي، دي ته ابتدایي د خوب ستونزه وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نوي چې د خوب ستونزه شخص ولري. خو د رواني ناروغي په منځ کې دوه کې هم د خوب ستونزه ډېره عامې دي چې رامنځته کیږي، چې په هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. بل د جسمي ناروغیو په بیس کې، لکه جسمي ناروغۍ زموږ هدف دا دی ملاریا شي، مورقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورځي، یعنی د جسمي ناروغۍ په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم بې خوبي رامنځته کیږي، علت یې باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه په لیکه کې دی. ډاکټر صاحب، د سوال به واخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ډیره زیاته مننه اغلی صاحبي. سلام پر تاسو باندې، تاسو درانه ډاکټر باندې، ډاکټر ته مخام باندې، عبدالقادر ته
څنګه؟ وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مهرباني اغلی. ډیر زیات تشویش د دې عامل ګرځي چې ډاکټر صاحب د تر انسانان د شپې تر ډیر هغه کتنی وي فکرونه وي، کله تر انځین انسانان د روزمره د فکر سره وي، هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي، زیات فکر کوي، د دې تر ډېره پورې مثلا خوب نه ورته راځي او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کیږي، علاج به یې کوي. او بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا دوی د درسونو په روان بهیر کې دوی فقط ازموي په باندې زیات کوشش کوي چې درس وایي. آیا د بې خوبۍ تر څنګ انسان ته په یوه شپه باندې مشخصا د ډېرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج راتللی شي؟ آیا دغه بوج په کومه تکلیف باندې بدلېدلی شي؟ انسان په کار څونه په کار دی چې باید دی د شپې تر څونه وخت پورې مطالعه وکړي، او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مرضي بدل نه شي او دغه بې خوبي ورته یو عادت وګرځي، هغه به څونه وخت د مطالعه وخت دی؟ مننه.
ډېره زیاته مننه. اساسي مهمه پوښتنه وي ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
خا تسکین فکر کوم، تسکین رور پوښتنه وکړه د مختلفو برخو. مخکې ما وویلې صافی صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي، خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجود وي. لکه ورور ویلې د شپې د خوانه تشویش کوي، دغه تشویش هیڅ کله مونږ نشو ویلې چې یو نخه منګو ویو چې یا یو عرض دا مرز وي، دا هیڅ کله نشي کېده، ځکه تشویش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي. که چرته د کور کې ستونزوي کورنۍ جنجال وي، تاسو فکر وکړئ په هغې شپه هیڅوک هم کور کې خوب نه کوي، تاسو فکر وکړئ په هغې شپه اشتها نه وي، د هغې خلکو ټول آرام ناست وي، غږ پې بد لګي، یعنی د رواني ټولنیزې ستونزو د کبله هم رامنځته کیږي او د رواني ناروغیو د کبله هم رامنځته کیږي. دا به ډیره سخته وي چې سړی صرف د یو عرض په اړوند باندې وي. لکه مخکې ما وویلې چې د خوب ستونزې کیدای شي بدون د کوم علت نه ناروغي وي. کوم وخت کې موږ ویلی شو چې یو کس د خوب ستونزه لري، که چېرته په هفته کې درې شپې یو انسان ته نورمال خوب ور نشي، نورمال خوب چې وروسته موږ تاسو تشریح کوو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالات دوام وکړي، یعنی هر هفته کې درې ورځې یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونه وي، بعد د هغې نه موږ ویلی شو دا د خوب ستونزه ده. یعنی مخکې د هغې نه موږ که چېرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاشت کې خوب ورنشي، دا یو عام حالت دی، ټول انسانان دې سره مخ کیږي. ځکه رواني ټولنیزې ستونزې د دې باعث کیږي چې انسان خوب خراب کړي د شپې د خانه. نو بل خبره چې ورور وکړله، تشویشونه عام ډول سره موږ ورته د استرابی ناروغي ویو، ډیر ډولونه دي، یو نوی ډیر چې عام دی خصوصا زموږ په خویندو کې سودایی موږ ورته ویو. سودایی کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړوند، د ځان پاړوند او د ټولنې پاړوند ډیر تشویش لري، هغه شیونه چې ډیر واړه وي ډیر غټ ورته ښکاري. لکه یو مثال درته لنډ درته، د کور نه په نورمال ډول سره ټول خلک باید د کور نه لاړ شي، څوک مکتب ته ځي، څوک وظیفو ته ځي، خو ځینې میندې زمونږ کور کې چې ناست وي په دې اړوند ډیر تشویش کوي چې ولا دا موټر ونه وي، دا خدای نخواسته کوم واقعه ورته ونه شي، باوجود دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي. دغه دی چې د انسان هغه سودایی حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي. خو دې سره نور اعراض وی، لکه به دې خلکو سره جسمي دردونه وي، خصوصا د ولو دردونه ورسره ډیر وي، د عضلاتو دردونه ورسره ډیر وي، ډیر تشویشي وي، د خولې وچواله ورسره وي، او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ورسره وي، اشتیا یې نه وي، د معدې ستونزې ورسره ډېرې وي. اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د ایچ پایلوري یا د معدې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي او د خوب ستونزې ورسره وي. نو که چېرته مجموعه د څو اعراضو موجوده وي، بعد د هغې نه موږ ویلی شو چې دا رواني ناروغي ده. یعنی یو عرض نه شي کېدی چې دا مرض وي، ځکه د مختلفو فکتورونو د کبله رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکی د غزنی نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خوږه تاسو ډاکټر صاحب سلام او احترام تختیم وو.
وعلیکم
السلام. ما ډاکټر صاحب چې خو مبارک وو دي، ما خو پر اکثر چې په خو ده دی ورځي یو ساعت زې سرات و نه کوم د شپې ته په دوه بجو ماته خو نه راځي، او که دی ورځي سرات و کوم دی یو ساعت په اړه بس د شپې نه به چې څنګه پیغام دې چې خو راځي دا به هیڅ کې کڅ معلومات راکړي.
بله
ښه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د خوب پاړون به فکر کوم ژور خفګان پاتې شو. د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی. اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې یو حالت د خوب ناروغي نه ده، یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما و نه تو ساعت خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چرته زه شپږ ساعته خوب وکم نورمال یم، دا هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري. ځینې حالات وایي چې زه نهه ساعته خوب وکم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکي او هغې ته ځینې اعراض رامنځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پرېوزم لس ساعته خوب کوم بعد خوب مې نه پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزې کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او هم چنانې ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي و ساعته، مګر هم سحر پاڅیږي وایي چې زه ډیر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده. ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅیږي نورمال وي، احساس نورمال وي، فکر نورمال وي او د بد احساس ونه لري، نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنی څونه تر څو ساعتو پورې باید چې انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې؟
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اوو ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلې ځینې خلک راځي داسې وایي زه 15 ساعته خوب کوم زه نورمال یم د هغې دپاره دا نورمال حالت دی ځینې خلک وایي زه 8 ساعته خوب کوم نورمال یم بعد دغه یعنی اکثریت خلک 9 ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي خو ځینې خلک که 6 ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم دا د خوب ستونزه نه ده یو نورمال حالت دی
ډېره زیاته مننه عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی السلام علیکم
ډاکټر صاحب
بل میرا بنی
ما فشار دیگه مشکل چوال تا دیگه خو نه راځي که چې بده سم خو کولای سم نه خلاوال تا خو نه راځي
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ
ورته بله بله که چرته د نورو حالاتو پاړون عبدالرحیم وروره تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لرئ څومره موده وشول یو دویم دا غیر د دینه نورې کوم ستونزې دي د پاره چې د دې بایس کې تاسو خوب خراب کی
دغه خبر مې دا راځي ډاکټر صاحب فشار مې جګیره تا ورته اول پکې بده سم خوب نه راځي
څه یې ولا چې بده څنګه خوب راځي څومره موده وشو تاسو دا ستونزه سانش غیر د دې نه چې د خوب ستونزه لري نور ستونزه نشته لکه زړه تنګواله ورسره وي د اشتها کمواله وي سر درد وي ځان درد وي نور کم ستونزه شته یا ډیر تشویش وي د ځینو حالاتو پاړون باندې چې د دې بایس کې تاسو خوب خراب کی دو کال شو دا ستونزه تاسو ویل لرئ داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ یو هفته کې داسې ویلی شئ هره شپه داسې استئ یا
هره شپه ده چې کار وکړ یا ستړی یم خو بېسه خوب نه راځي چې وسام مې کې بدل نه ارام خو خوب کولی
شي صحیح
مننه لوی مهرباني
عبدالرحیم ورور ته به از دغه رواني دغه ډیر ستونزمن وی چې سړی مشکل سره په لږ وخت کې سړی ډیر پښتنه ته وشي کړی چې داغې نه ډیر شي نه واخلي لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلې چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کابل رامنځته کیږي نه لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلف رواني ناروغي د خوب ستونزې رامنځته کیږي لکه ژور خفګان ویره استرابات یا نورې رواني شدید رواني ناروغي دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کیږي خوب ستونزه همدارنګه خپل خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نور ستونزې نه وي هم رامنځته کیږي چې د پرایمری سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کیږي لکه مخکې چې تعریف کې ویل عام د جسمي ناروغي د کبله رامنځته کیږي د موریقي د کبله د ملاریا د کبله یا همدارنګه د رواني ټولنیز ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کیږي چې زمونږ په ټولنه کې رواني ټولنیز ستونزې ډېرې عام دي مخکې یادوري وکړه کمی ستونزې په عام ډول زمونږ استاسو په ټولنه کې موجود دي لکه کورنۍ تاوتریخوالی دا هو ډیر عام دی خصوصا په کورنیو کې که چرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي که هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ وي یا د زوی او د پلار ترمنځ وي د کور ټول غړي متاثره کوي په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورځي یا حتی ډوډۍ نه خوري اشتهای خرابیږي یعنی رواني ټولنیزې ستونزې هم د دې باعث کیږي یا بې امنیتي د شپې خوانه هم نه وي نو هېڅکله هم انسان ته خوب نه ورځي یعنی دې نه معلومیږي چې رواني ټولنیزې ستونزې مستقیما د خوب خرابوالي کې رول لري خو دا مرض نه شي کېدی ځکه هغه وخت کې موږ ورته مرض ویلی شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نه وي او سړي ته خوب ورنه شي نو د یو شخص زه عبدالرحیم ورور ته داسې وایم که چرته د یو رواني متخصص سره مشوره وکي ځکه کېدای شي چې ځینې جسمي ناروغۍ ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي یا کېدای شي ځینې رواني ناروغۍ وي چا به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه اراضو ځکه یو اراض مرض نه شي کېدی څو اراض یې جمع کیږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت به مختل کړي بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چېرته کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به داسې خوب ستونزه وي د خوب ستونزه مخکې ما ویلې هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص 3 ورځې یا 2 ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده یا که د ناروغۍ د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عارضې خوب دی د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو
ډېره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ خالد نورزی لفران په لیکه کې خادم نورزی را سره دی چې
السلام علیکم خادم نورزی من تراته زما سلامونه منې کېلی تا او ډاکټر تا اوریدم چې ټول ومنه
علیکم سلام مهرباني وکړئ
ډاکټر تاسو څنګه پښتنه د یو سړی په خپل ځان یا په خپل کور کورنۍ په غړي باندې دا څنګه پوهیږي چې دا رواني ناروغي لري دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د سونو مرتدا کول غواړي او بل د یو سالم صورت د پاره د سالم انسان د پاره په شواروس کې څومره خوب ضروري دی دا پښتنه دي
ښه ډیره زیاته مننه له ټلیفون نه ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي مهرباني
خادم ورو خو ډیر ښه پوښتنې وکړي باید څنګه وپیژنو عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډیر عام وي عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډیر عام رواني ناروغۍ ده حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس د بلیچو کومه سروې کړې ده داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې په هغې کې 2013 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې خو بیا دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري لکه د افغانستان په دې کې بیا ژور خفګان دویم او درېمه درجه کې راځي ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دینه نو دینه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي یو د هغې څخه ژور خفګان دی دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ او تاسو که به دغه وپی به بحث وکړو ځکه د هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو موږ فرض مثال د ژور خفګان اراز نخې نخانې څنګه موږ پیژنو اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغۍ څخه د جسمي اراز څخه ډیر سردرد ځان درد د ملا درد دې څخه ډیر زوريږي ورسره زړه تنګوالی لري زړه تنګوالی څنګه وي هر ورځ وایي زړه می تنګ وي او زړه تنګواله مې دومره هر ورځ وی او په اکثره ورځ کې وی یعنی کچرته د خوشحالی زیته هم لاړ شي خوشحالی گی نظرې خفای بل ورځنی کارونه فعالیتونه خون نه ورکي که کار کوي تنه خون نه وړي یعنی بې لذت وی ورته بل سحر چې پاتسي کی ځان د کم انرژي احساس کوي نو د کور کارونه اکثره ترې نه پاتې وی که خويندې زمون که دفتر کې کار کوي نو سبې چې پاتېږي اوف وي به به زمو دفتر ته یعنی دومره ستړتیا احساس کوي ورسره نا امیدي احساس رامنځته کیږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کیږي وروسته د خوب ستونزې رامنځته کیږي دا په اشتیا باندې تاثیر کوي د اشتیا ستونزې رامنځته کیږي دا غین وروسته حافظه د منځزي اکثره یادښت مې وي کم شوي دي یعنی دغه اراس که چرته په یو یاد ځانوژنې فکرونه به وروسته پیدا کیږي چې انسان دا به شدید حالت دي دغه حالت که چرته په یو شخص کې وي د یو ژور خفګان ناروغي د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړي موږ ورته ژور خفګان ویو او د انسان ورځني کارونه مختلف کې به موږ ورته ژور خفګان ویو نو که دغه اراس ډیر زیات دي زموږ په ټولنه کې ډیر زخ زیات دي خو اکثره ډاکټرانو ته د جسمي ناروغي په دغه کې رامنځته کیږي ډاکټر ته وایي سر می خوږیږي ملا می خوږیږي معده می خرابه ده هیڅ کلم د زړه تنګوالی نه حکایت نه کوي نو همدغه وجه ده چې ډیر کسان د داخلي ستونزو ډاکټرانو ته ځي اول ته تداوي کیږي او تداوي نتیجه نه ورکوي
بله حکیم الله ل زابل نه پلي کوي السلام علیکم
السلام علیکم
بالکل ستاسو غاورو مې ربني وکړي
دا که تاسو مشکل لرئ په کور کې واسنو کښنیام دا سی یو په لواوري با سه زلمې زو کوي او ډاکټر ته سی وایو هغه نه چې وکړي وایي چې مشکل نه سنو علاج چی شي ته واسنو دا سی یو په لواوري چې هر څه پر ځای دی واسه کړل سی وړو هغه وایي بس مشکل دا نه لري خو به هم پر ځای دی فشار هم پر ځای دی علاج یې سره او نو علاج یې په تشکر کېږي
ام بلی
تاسو سوال واسته سم شو
په سوال مې واسته چې
تاسو مې باندې وکړ 2 دقیقې وخت لرو نو تاسو ځواب
دغه زوف هم یو د رواني ناروغي څخه دی چې انګلیسي اصطلاح په کنورژن ډیسارډر په نوم یاد د بدلون ناروغي مونږ ورته وس چې نوې دغه کو بدلون ناروغي دا هم رواني منشأ لري اکثره رواني ټولنیز ستونزې دي بایس کیږي لکه کورنۍ تاوتریخواله کورنۍ جنجالونه ټولنیز مشکلات چې په ټولنه کې موجود وي یا په بدو کې ورکول وي زمونږ دا بدن نه نه یعنی ټولې ټولې ټولنیز ستونزې چې زموږ روان متاثر کوي، د دې باعث کیږي چې انسان ته یو ضعف حمله راشي، چې اکثره په دې حالت کې د انسان فشار نورمال وي، د انسان نفس نورمال وي، خو مګر یو ضعف حالت وي. دغه کسان نه که چرته پښتنه کې وي په زړه کې بیدار یم خو خبرې نشم کولای، په دې کې اکثره عصبي اراض موجود وي، لکه فکر کوي چې دا د فلج اراض دي، د پښو لاسونو ضعیفوالی، لکه حرکت نشي کولای، ځینې خلک خبرې نشي کولای په دې حالاتو کې، ځینې وایي سترګو باندې څه ګورو منه دغه د ضعف، او ځینې خلک وایي چې ضعف را باندې راځي بیا په ځان نه پوهېږم یو ساعت دوه ساعت دوام کوي. اکثره په دې کې رواني ټولنیز ستونزې ډېر رول لري، او همدغه دی چې کله ډاکټر ته ځي معاینات کوي هیڅ هم نه وي. نو که چېرته دغسې کسان د رواني ټولنیز مشاورینو سره مشوره وکړي، ځکه د دې تداوی دوایی نه ده. اکثره داسې خلک د رواني ټولنیز ستونزو په برطرف کولو سره انسان د دې توانمند کیږي تر څو مبارزه وکړي او دغه حالت څخه ووزي. یعنی ورور ته زه دا مشوره ورکوم، ښه دی چې په زابل کې په ولایتي روغتون کې ځینې مشاورین شته، د رواني ټولنیز مشاورینو په نوم باندې یادیږي، چې هغه هم دغه خدمات عرضه کوي. نو که هغې در سره مشوره وکړي زه هم دغه ستونزه به حل شي نسبت دینه چې یو داخلي ډاکټر ته وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي د خپګان او بېخوبي په اړه خبرې کوو. اوس نو درې بجې کېدونکې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له خپل همکار تمیم اخګر څخه اورو، بیا به راځو د خپرونې دویمې برخې ته.